هغه د یو رښتینی خطر د راپاسېدو زنګ وهي. له امنیتي اړخه که دغې پیښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړې د امریکا په کانګرس کې له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه هم بحثونه توده کړي دي. د فرانس پلس خبري اژانس راپور له مخې امریکا له 2001 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی په تجهیزولو څه باندې 60 میلیارد ډالر لګولي، خو د کندوز پیښې وښوده چې دوی تر اوسه پورې نشي کولی چې په خپله د وسلوالو مخالفینو حملې په شا وتموي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل پرون د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت او په دې هېواد کې له 2016 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې ځواب کړې. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکین په ګډون ډیرو سناتورانو د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په پام سره په دې هېواد کې له 2016 میلادي کال وروسته د امریکا پر پوځي حضور ټینګار کاوه. په اوس وخت کې د امریکا څه باندې لس زره سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دغه ماموریت د 2016 میلادي کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په دې خبري سات کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد چې په کندز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مشري کوي وایي چې ښار له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی او خلکو په دې ښار کې بیرته خپل کاروبار پیل کړی دی. د کابل د ګرنیزون مشر وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره یې امنیتي تدابیر ډیر کړي دي. د کابل د عمومي ګرنیزون قمندان عبدالرحمن رحمان نن په یو غونډه کې وویل چې د هیواد مرکز به کله هم د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورنسي. دا څرګندونې په داسې مال کېږي چې د کندز له سقوط څخه وروسته د مرکز کابل یو شمېر اوسېدونکي هم د دغه ښار د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. نور حال د یوسف خان زادران په راپور کې.
که څه هم د کندز ښار او په وروستیو کې د څو ولسوالیو سقوط د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي، خو د کابل ګرنیزون په ډاډ سره وایي چې په مرکز کې امنیت خوندي دی او خلک باید څه اندېښنه ونه لري. د کابل د ګرنیزون مشر عبدالرحمن رحمان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم کابل د ګاونډیو ولایتونو څخه ګواښونکی دی، خو په دغه ښار کې افغان امنیتي ځواکونو تر ټولو ډېر امنیتي تدابیر نیولي دي. هغه په خلکو غږ وکړ چې ورځنیو چارو او کارونو ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
لطفاً په ګرم زړه او د مسؤلیت له احساس سره خپل ورځنی ژوند کوئ. د کابل د ګرنیزون قمندانۍ او د قمندانۍ قرارګاه د خدمتګارانو په حیث شپه ورځ تاسو په خدمت کې دي. د ګرنیزون منصوبین ستاسو زامن او وروڼه دي او په مهربانۍ سره تاسو پرې اعتماد وکړئ.
ښاغلی رحمان وایي چې د جوماتونو ملا امامان، عام خلک، د قریو او حوزو وکیلان او د معاملو د لارښوونې دفترونه له دوی سره نږدې اړیکې لري او وسلوال مخالفین نشي کولای لکه د کندوز هنر دلته تکرار کړي. د کابل لوړ پوړي امنیتي چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په هیواد کې وروستیو نامنیو د کابل ښار اوسیدونکي هم اندېښمن کړي او وایي چې دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي چې له ازادي راډیو سره یې اندېښنې شریکې کړي دي.
دغه حکومتداري و دولتداري وکړي نو د دې امکان هم شته چې د مرکز دروازو ته داخله تر ورسېږي.
د کابل وضعیت په داخلي شرایطو کې چې دغه مونږ وردو ده او کچارندوی کا وحدت ملی واقعا افغانستان کې رینیسی هم دغه زنزانی نو امکان د کابل د سقوط هم شته او خلک باید وویرېږي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې که څه هم خلک وروستیو نامنیو ډار کړي، خو دوی باور لري چې افغان امنیتي ځواکونه د پایتخت او نورو لویو ښارونو د امنیت ساتلو وړتیا لري. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی محمد ابراهیم ملکزاده په دې اړه وایي:
زه شخصا د کابل له سقوط څخه اندېښنه نه لرم. په اټکلي ډول شاید حملې هم دوام وکړي، خو دا داسې نه ده چې حکومت لکه د کندوز په شان سقوط وکړي.
بلخوا امنیتي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل د امنیت په خاطر د کابل ګاونډي ولایتونه هم له ګواښ څخه پاک او د کابل لپاره امنیتي تدابیر او د تلاشۍ پوستې ډېرې کړي. امنیتي منصوبین بیا وایي چې د هر ډول ممکنه پیښې د مخنیوي په خاطر د ټولو ارګانونو ترمنځ همغږي ډېره کړي او وسلوالو ته به اجازه ورنه کړي چې په مرکز کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
ومردل چې د کابل د ګرنیزون مشر ډاډ ورکوي چې وسلوال به ونتوانېږي دغه ښار ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کندز له سقوط څخه وروسته د مرکز کابل یو شمېر اوسېدونکي د دغه ښار د امنیت په اړه اندېښنې لري. بلخو د افغانستان د زرغون بهیر مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي. امرالله صالح نن په کابل کې له کندز سره د همغږۍ او یووالي په نوم جوړې سوې غونډې ته وویل چې دغه هېواد په افغانستان کې د ټولو ناامنیو او تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. قسیم سولمل او نور جزئیات.
د افغانستان د زرغون بهیر په نوم د یو سیاسي جریان مشر امرالله صالح وایي اوس له دې وخت رسېدلی څو پر پاکستان په دې خطر نړیوال فشارونه زیات سي چې په افغانستان کې د تروریزم ملاتړ کوي. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ د دغه بهیر سلګونو پلویانو ته په کابل کې د وینا پر مهال وویل په اوسنیو شرایطو کې دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغان ځواکونو سره دغه راز د نړیوالو د همکارۍ ترڅنګ پر دې ټینګار وکړ چې باید نړیواله ټولنه پر پاکستان چې د افغانستان په نامنیو کې لاس لري فشارونه زیات کړي.
جامعه جهانی در پهلوی تشدید همکاری.
شغلی صالح وایي نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو سره د تخنیکي او مالی مرستو د زیاتېدو ترڅنګ پر پاکستان د ترور او وحشت د ملاتړ کوونکو په توګه فشار زیات کړي. د زرغون بهیر مشر امرالله صالح همداراز وویل چې که اړتیا وي نو د دغه بهیر غړي به د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او وسله به راواخلي. تر دې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې دا روښانه کړی چې د افغانستان د ناامنۍ لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی او په وینا یې همدا موضوع یې په دوه اړخیزو ناستو کې هم مقابل لوري ته بیان کړله. ښاغلی عبدالله د کندز نیول هم یوه توطعه وبلله او په دې برخه کې د حکومت په کمزورۍ اعتراف وکړ. د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتېدل ګټور بولي خو د ملامتۍ ګوته د افغان حکومت لور ته نیسي او وایي تر هغو چې په حکومت کې دننه ځینې خلاوي موجودې وي نو پاکستان به ورڅخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستلو ته دوام ورکړي. یو له همدغو کارپوهانو څخه یونس فکر دی.
پاکستان تر هغو امیدوار وي چې افغانستان په داخل کې ملي اجماع نشته پر چوکۍ او امتیازاتو په جګړه سره اخته کېږي او کوی شو چې په دې کې درز واچوو. پاکستان به تر ډېر وخته پورې د خپل دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د دوشنبې پر ورځ د یوې خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې پر کندوز د وسلوالو طالبانو برید وغند او تر څنګ یې د دغه برید په تنظیم کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړه. هغه څه چې افغان حکومت او خلک ورته د شک په سترګه ګوري.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
عام افغانان او ملي شورا وایي د فیسبوک په جالي پاڼو کې د افغانستان د خلکو او حکومت مخالفان هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ په مختلفو نومونو کرکې پیدا کړي. د مشرانو جرګې غړي وایي د دې پاڼو په جوړولو او کارولو کې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړي لاس لري چې غواړي په افغانانو کې کرکه او بدبیني زیاته کړي. راپور د خان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان عام خلک او د ملي شورا غړي د فیسبوک پر پاڼو د جالي نومونو له لارې یو لړ غیر مسؤلانه خبرونه او تبصرو اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې خپرونو کې هڅه کیږي چې د افغانانو ترمنځ کرکه پیدا کړي. د مشرانو جرګې غړی صفي الله هاشمي وایي چې مخالفین غواړي له دې لارې د افغانستان د خلکو او حکومت پر ضد د یو فرهنګي جنګ ورته لمن ووهي.
دښمن علاوه از جنگ مسلحانه جنگ رواني شدید ده.
دښمن سربېره پر وسلوال جنگ زمونږ د خلکو پر ضد رواني جنگ هم پیل کړی. شاوخوا 8000 فیسبوکي پاڼې زمونږ د خلکو د ذهنونو خرابولو ته کار کوي او په خلکو کې تفرقه اچوي.
همدارنګه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د فیسبوک پر پاڼو د دغه جالي اکاونټونو په جوړولو او کارولو کې د ګاونډي هیوادونو او پتیره د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس لري. د ولسی جرګې غړی علاګل مجاهد وایي
شما فیسبوک را ببینید مکسایی که فارسی و پشتو
و تاسی فیسبوک و گوری هغا توب چی ده پختو فارسی ازبک هوازره و په نامو تفرقه چوی خلق زین نفرت کوی. د افغانستان په تاریخ که ده خبره نوا پاکستان ده پانی جوڑه کردی چه زمون خلق په خپلو منزونو که او جنگوی.
په دې وروستیو کې د فیسبوک پر پاڼو لیدل کېږي چې په مستعارو نومونو د افغانانو ترمنځ د ژبني قومي مذهبي او سیمه ییزو اختلافاتو د رامنځته کولو هڅې تیزی شوې دي. په دې پاڼو کې په مختلفو نومونو د خلکو سپکاوی هم کېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او خلک وایي چې افغانان یو تر بله یو موټی دي، او د دوی ترمنځ هیڅ ډول ژبني، قومي، مذهبي او سیمه ییز اختلافات نشته. په عین وخت کې د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته متوجه دی، خو که د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا ډول پاڼې او مستعار نومونه چې د هېواد د ملي ارزښتونو پر خلاف خپرونې او تبصیرې کوي ور په ګوته کړي، دا وزارت باید د بندولو اقدام وکړي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال ایمل مرجان آزادي راډیو ته وویل:
هر کله چې د انټرنیټ په پانګه کې داسې څه رامنځته کېږي چې هغه د افغانستان د سیاست، کلتور، مذهب یا نورو عناناتو خلاف وي، د اطلاعاتو کلتور وزارت موږ ته په رسمي بڼه احوال راکوي او بیا موږ اقدام کوو چې د هغې بندولو په هکله یا له انټرنیټ نه د ایستکولو په هکله څه کولی شو.
سربیره پر دې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دوی درک کړي چې د فیسبوک له جعلي لارو د خلکو د سپکولو او د دوی ترمنځ د کرکو د رامنځته کولو هڅې روانې دي، خو تصمیم نیول شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه جعلي پاڼې او اکاونټونه معلوم او د بندولو په نیت یې د مخابراتو له وزارت سره ګډې هڅې وکړي. د دې وزارت ویاند هارون حکیمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
موږ د شنبې په ورځ د رسنیو د عالي شورا جلسه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک بعضې دغه اکاونټونه تشخیص کړو، او د رسنیو د عالي شورا فیصله به په دې هکله اخلو، او موږ تر ډېره ځایه هیله من یو چې فیصله به د دغو اکاونټونو په رپورټولو کې زموږ سره مرسته وکړي چې موږ دغه اکاونټونه وروسته تر دې د مخابراتو وزارت سره د سانسورولو په موخه شریک کړو.
دا وزارت وایي رسنۍ یو بل ته د اطلاعاتو، علمي معلوماتو، پرمختګونو، تازه خبرونو او داسې نورو مهمو انکشافونو په رسولو کې مهم رول لري، خو په کار ده چې د شخصي اغرازو په خاطر ورڅخه کار وانخیستل شي.
تاسو د ازادي راډیو خبري ساعت اورئ. اوس به اجمل تورمان راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چپ نننۍ ورځپاڼو نن هم تر ډیره د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې آیا کندوز د دښمن اصلي موخه ده که انحرافي؟ په سر مقاله کې راغلي چې ښایي وسلوال مخالفین په دې هڅه کې وي چې په کندوز کې افغان ځواکونه بوخت وساتي، یا هلته ډیر ځواکونه ورشي او په ډیرې آسانۍ سره په بل ځای کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې دې مسلې ته په کتو سره باید استخباراتي معلومات په کافي کچه راټول او بیا د مخالفینو د ځپلو لپاره په تدبیر سره عملیات وشي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ولایتونو د سقوط هڅې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دي. سرنوشت یو شمېر شنونکو په حواله لیکلي چې په هیواد کې د ناامنیو د وروستۍ څپې طرف پاکستان دی، او په دې ډول غواړي چې طالبان د یو ځواک په توګه مطرح او افغان حکومت اړ کړي چې له هغوی سره د یو ځواک په توګه د سولې خبرې وکړي او ډیر امتیاز ترلاسه کړي. سرنوشت د همدغو شنونکو په حواله لیکلي چې طالبانو ته په نوي جنګي پلان کې د ولایتونو د سقوط اجنډا ورکړل شوې تر څو له یوې لوري تبلیغاتي برخه پیاوړې وي او له بل لوري هغوی یو ځواک وښودل شي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف ویلي که له طالبانو سره سوله ونه شي هغوی به طالبانو سره یو شي. د مطلب د لیکونکي په وینا د راحل شریف دغه خبره یو دوه اړخیز هدف لري. که افغان حکومت له دې ټولو وروستیو جریاناتو او درنې مرګ ژوبلې وروسته بې قید او شرطه له طالبانو سره د خبرو او سولې پروسه له سره پیلوي، دا به د پاکستان ډیر لوی بری وي. د مطلب د لیکوال په وینا د دې پیل له ولسمشر غني تر نورو چارواکو پورې د پاکستان په اړه نیول شوی دریځ او څرګندونې بې معنی کوي او پاکستان ته برات ورکوي چې نه له طالبانو سره ملګرتیا لري او نه د وروستیو مرګ ژوبلو مسؤلیت دوی ته راجی دی. خو د لیکوال په وینا که دغه پروسه پیل نه شي نو مرګ ژوبله به دوام وکړي او پاکستان به بیا د راحل شریف پر همدې خبره استدلال کوي چې موږ پر افغانستان غږ کړی و، د سولې بهیر پیل نه شو او طالبان په داعش ورګډ شول او نور زموږ له اغېزې وتلي دي. د دغه مطلب د لیکونکي په وینا دا هغه ګواښونه دي چې باید جدي ونیول شي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مشري کوي وایي چې ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوی او خلکو په دې ښار کې بیرته خپل کاروبار پیل کړی.
عملیات بسیار خوب پیش میره و مشکلی که در این عملیات وجود داشت خانه‌های مسکونی و زیبایی شهر کندوز بود که یکی از وظیفه های نیروهای امنیتی امی هست که همو زیبایی شهرش کوشش بکنیم که از او حراست بکنیم و امروز روزی است که فضای کندوز یک فضای آفتابی هستند. مردم کندوز در شهر و بازار و در دکاکینشان شروع کرده و پاککاری به اون لحاظ عملیات بسیار طولانی شد ولی بسیار موفقانه بود. از روزی که عملیات آغاز شده مردم ملکی تلفات نداشته و خساراتی از طرف نیروهای امنیتی اردو و پلیس و امنیت ملی برای مردم ملکی وارد نشده.
د افغانستان د دفاع وزارت د لودریستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وی چې وایي په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مشري کوي او وایي چې دغه شر له طالبانو څخه تصفیه سوی دی. افغان چارواکو ویلي چې په دې شهر کې پوځي عملیات ځکه ورو پر مخ بیایي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکښې زیان ونه رسیږي. د کندوز د امنیې قمنداني ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې د کندوز په جګړه کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او څه باندې 1500 نور ټپیان سوي دي. په کندوز کې د وروستۍ جګړې له کبله چې 9 ورځې مخکې پیل سوي په زرګونو کورنۍ نور ولایتونو ته بې ځایه سوي او ګڼې نورې په ښار کې دننه په جګړه کې راګیر پاتې دي چې وایي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې مو مهم مطالب دا و. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې روانو پوځي عملیاتو زیات پرمختګ کړی او ګڼې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه نیول سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخیستل سي. د کابل د ګارنیزون مشر وایي چې د کابل شهر د امنیت لپاره یې امنیتي تدابیر ډېر کړي دي. شکایتونه کړي چې د فیسبوک په جالي پاڼو کې د افغانانو او حکومت پر ضد له کرکې ډکې څرګندونې خپرېږي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې هڅه کوي دغه جالي پاڼې تشخیص او بندې کړي. سرې میاشتې او نورو سازمانونو په کندوز کې له اړو کورنیو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې هم په کندوز کې د روانې ویجاړۍ په باب اندېښنه ښوولې ده.